هغه خپل امنیت د اندیشنې له امله په 2001 میلادي کال کې غوره وبلله چې فرانسې ته وتښتي، او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فرانسه کې د ازبکستان سفارت د اګست په میاشت کې خبر ورکړ چې په یو کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی سي. هغه 80 کلن دی او د فرانسې پاسپورټ لري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د یعقوبوف خپلوان او ملګري هوایی ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
په دې خبرونه کې زه احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ په څپو کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو موضوع څیړو. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د سیشن بی پروز د ملکي تلفاتو په اړه په خپل اعلامیه کې څرګنده کړه چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1940 ملکیان د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوي او 240 تنه ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو 15% کې زیاتوالی شي، البته د هوایي بمباریو په ترڅ کې. د ملکی تلفاتو مسله روسه تر دې پرسنوي کې زیاته مطرح شوه چې د شنبه په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالي کې د نهو ملکیانو د وژلو خبر خپور شو، او د راپورونو له مخې دا کسان د وی کورنۍ غړي وو. په دې پیښه کې د وی بلې کورنۍ د شپشتنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باتلر د دې پیښې په اړه وویل چې افغان پولیسو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه، او هوایي ځواکونو هغه وسروال په نقشه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. د دوشنبه په ورځ بیا د میدان وردګ ولایت په جغتول وسوالي کې د ملکیانو د وژلو خبرونه خبر شو. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری وویل چې د جغتول وسوالي کې هوایي بمباری د بی کورنۍ دول سړی وژل دي. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل وای چې د ملکیانو د مرجوب لري راپور نه لري، او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جګړو او نشوت پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه وویل:
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت افغان در افغانستان مردم را سپر قرار میتند و از خانه هایشان به حیث موازه استفاده میکنند، و از آنجا بالای قوت های هوایی و زمینی ما با شلیک های متنوع کوشش میکنند وضعیتی را به وجود بیارند که قوای هوایی از خود و قوای زمینی هم از خود دفاع بکنند.
دفنس پوسټ چې پیخ پرونه د سیشن بی پروس په یو مقاله کې ولیکل چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوه دي، چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لاري بریدونه زیات کړی دي. د راپورونو له مخې ډیر ملکی تلفات روان کال د طالبانو د بریدونو پر مهال وشتي دي. البته د داعش عملیاتو ته هم اشاره کیږي، او ځین راپورونه وایي چې داعش هم په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول په 14 کې چې په کابل کې روان کال کړی دي ملکیانو ته درانه تلفات اړولې دي. نظر سره
بله تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای گریشان دعوت به عمل آوردی. محترم آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، و محترم آقای عبدالحد فرزام رئیس دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هر دو تشریف آوردن به استودیو، خوش آمدید میگویم. همچنان منتظر محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستیم.
بله تکنیک هم کرده اوس بخوش کرده تویل نظر سب سه همدرد سب هم را ورسید ده میلمنو هرکلی کو.
بله خوش آمدید. نه
بله ور بشو لمره نظر سب لالگل لال تا.
بله
لال سب ده افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي، نو د همدې له خاطره چې کله بمباری کیږي ممکن ملکیانو ته مرجوب لواوړي. د بشري حقونو له پلوه دغه ستونزه باید څرنګه هواره شي، او آیا دا درانه تخطی ده او که څرنګه؟
مننه سم خپل ورسره خپل سلامونه او نیک هلي درنو ریدونکو ته درنو ملمنو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دولت اړوند ورګانونه چې دا خبره کوي یا بهرني ځواکونه همیشه دا خبره کوي او دا خبره په تکرار تکرار کوي او موږ دغه موضوع هم په تکرار باندې د دوی دغه خبره رد کړي ده. نن یو ځل بیا غواړم چې دا خبره رد کړم ځکه افغانستان ټول هغه نړیوال سندونو ته چې هغه کنوینسنونه دي تړونونه دي هغې ته هغه امضا کړي دي هغې ته متحد دی چې د هغې جملې نه یو هم د بشرپالنې نړیوال قوانین دي د جنگ نور اصول دي نړیوال. نو د بشرپالنې قوانین دا وایي چې هر د جنگ اړخ چې په ملکی ځایونو کې شتون ولري بل طرف ته په هیڅ شکل باندې نه دي پکار چې په هغې باندې برید وکړي یا هوایي بمباري وکړي یا په توپونو باندې ولي یا هم زمینی جنگ د خلکو د کورونو په منځ کې رامنځته شي د وسطو ګنځاینو کې چې هلته ملکی خلکو ته تلفات اوړي. نو دا یو د ټولو نستره سرغړونه ده چې ټول ښکېل خواوي کوي، هم په مجموع کې مخالفینې کوي، هم دولتي امنیتي ځواکونه کوي او هم نړیوال ځواکونه کوي. نو دوی ته پکار دي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې د ملکی خلکو ژوند چې دغه خوندي شي او دغه نننۍ کچه چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې موږ ګورو چې تر بل هر وخت ډېره لوړه تللې ده. دې کې عقلن که بیخي د پایټکې ورته نشو پیدا کولی چې عقلن دغه کچه راښکته شي. نو موږ اوس ګورو چې دولت هم دلته یو بله ستونزې ته غواړم چې زه اشاره وکړم. یو خو د زمونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه درې امنیتي ارګانونه دي چې امنیتي ملي دي، ملي اردو ده او ملي پولیس دي. د دوی د خوانه عملیات چې کوم کیږي په افغانستان په ټولو سیمو کې په خزانګړي توګه زمونږ د کومندوی ځواکونو نه د دې نه خلک ډیر شکایت نه لري او دوی د خلکو سره بد وضعیت هم نه کوي او د دوی د لاسه ملکی مرګ ژوبل هم ډیره کمه ده، ډیره زیاته کم، حتی په نش باندې حساب ده او د دوی مرګ ژوبل هم ډیره کمه ده. ولی یو څو ځواکونه دلته په افغانستان کې شتون لري چې هغه د 01 په نوم باندې، د 02 په نوم باندې یا د کمپاینونو په نوم باندې په مختلفو ولایتونو کې دوی هم هوایی بمباردونه کوي او هم زمینی عملیات کوي چې د دوی د لاسه ولس ډیر کړیږي او د دوی برخورد چې دی هغه رویه چې دی ول سره کومه ده هغه قابل د تشویش ده، د اندېښنې ده. هم دوی ملکی تلفات رامنځته کوي او هم خلکو ته نه یوازې انساني زیان اړوي بلکې مالی زیانونه هم اړوي، کورونه په بمونو الوزوي، نور موټر نور څه چې وي هغه هم د منځه وړي، هم هوایي بمباردونه کوي، هم زمینی دغه کوي. او بیا چې کله دوی عملیاتو کې بل د بدبختۍ خبره ده چې د خلکو موږ ته کوم شکایتونه کړي دي قربانیانو، هغه دا ده چې موږ دوی اوجنی بیا زمنګه محلي حکومتونه ولایتونه او ملي امنیتي ځواکونه ویندویان چې کوم دی هغه دغه پیخ مسولیت په غاړه باندې اخلي او دوی وای چې موږ تروریستان وجلی هلته الان کې چې خزي وجل شوی، بډاګان وجل شوی، ماشومان وجل شوی وي. نو زیات قربانیان کورنۍ او د قربانیان خپلوان چې دی هغه د زمنګ د حکومت دغه رویه نه ډیر زوريږي او موږ هم د حکومت سره وار وار باندې دغه خبره مطرح کړی دي. کله چې دوی نه پښتنه کوي چې ولې د ملکی تلپات په پلاني ځای کې رامنځته شو، د عملیات چا کړی دي؟ دوی وایي چې دا موږ نه دي کړی او دا سپردوکي تي کړی دي. سپردوکي ته بیا دوی مسولیت مخ په مخ خبرو کې نه اخلي. ولې په عامه کچه باندې چې کوم دی دوی ویندویان چې کوم دی ولایتونو یا د کوم د پولیسو یا د ملي امنیت هغه مسولیتونه دوی په غاړه باندې اخلي. نو یو دغه ستونزه ده چې موږ ته ولسته او خلکو ته حکومت دا ځواب وایي، دا واضحه کوي چې آیا دغه عملیات چې کیږي او دغه قطاعات د چا پورې مربوط دي؟ آیا دا دونه خودسری قطاعات ولی په افغانستان کې شتون لري؟ که د دوی مربوط نه وي نو ولی شتون لري؟ باید دې پښتنه وشي دا حکومت زمنګ حکومت زمنګ د حق نه باید دی پاو کې زمنګ مسؤلیت د دوی په غاړه باندې دی. زمنګ هر قسم ته مسائل چې د حکومت په غاړه دي موږ بل چاته شکایت نشو کولای، یوازې د حکومت نه پښتنه کولای شو. حکومت باید موږ ته د دې مسټولو مسایلو جواب وایي. په ډیر تاسف سره چې حکومت په دې کې تنبلی کوي او په دې اړوند باندې اولس ګونګ ساتل دي او په بحران کې ساتل دي.
مننه لال ګل لال صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د حکومت مخالف وسلوال هم په ملکی تلفاتو کې برخه لري او نقش لري. نظر صاحب فرزان صاحب ته باور شو
چې بله فرزان صاحب چی فکر میکنید در کابل وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت نظر صاحب، شبر صاحب، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. متاسفانه تلفات ملکی یکی از مشکلات بسیار جدی و نگران کننده در کشور ما متاسفانه شده. بر اساس یک آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم، متاسفانه در 9 سال گذشته از سال 1388 تا 1396 بیشتر از 64,000 مورد تلفات ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که 23,000 نفر در این میان 23,000 نفر کشته شده و بیشتر از 40,000 نفر متاسفانه زخمی شده در جریان مخاصمات مسلحانه در کشور ما. آخرین گزارشی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم نشان میده که در سال گذشته، در یک سال گذشته متاسفانه 9413 نفر تلفات ملکی در کمیسیون ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش را نشان می‌ده. این مجموعه از این آمارها نشان دهنده عزیز که تلفات ملکی واقعا یک نگرانی جدی است، یک مشکل بسیار جدی است، حیات و زندگی هموطنان ما را، شهروندان افغانستان را تهدید میکنه و لازم است که دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت افغانستان، طرفین مخاصمه جاری در افغانستان به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه عطف توجه بکنه، پابندی نشان بده و افراد ملکی را هدف حملات خود قرار نده، بلکه تدابیری را اتخاذ بکنه تا از جان و مال و مال هموطنان ما، افراد غیر نظامی، حفاظت شد.
فرزام صاحب، تاسو چه دا اشاره وکړه چې په یو کال کې تاسو ته د 9413 ملکی تلفاتو راپور رسیدلی دی، اکثر تلفات د چا لخوا وشتي دي؟ دقیق ارقام لري په دې برخه کې؟
بله، بر اساس آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم، متاسفانه یک تعداد و یک شمار زیادی از تلفات ملکی مسئولیتش معلوم نیست، به خاطر از اینکه بعضی از گروه ها علاوه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان، بعضی گروه های وجود داره که مرتکب تلفات ملکی میشه، بعد از او باز معلوم نمیشه که واقعا مسئولیت کی به عهده گرفته. آماری که ما در کمیسیون حقوق بشر داریم، نزدیک به 70% تلفات ملکی مسئولیتش متوجه مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده، حدود 25% نامعلوم است و پایین تر از 10% مسئولیتش متوجه نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان بوده. این آمار نشان البته از دو سالهای اولی که کمیسیون حقوق بشر نظارت خود بر مخاصمه مسلحانه در افغانستان آغاز کرد، دقیقا از سال 2009 تا اکنون مسئولیت دولت و نیروهای دولتی رو به کاهش بوده، اما متاسفانه مسئولیت مخالفین مسلح دولت افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده.
بله، خب محترم همدرد صاحب، شما چی فکر میکنین این وضعیت که شنیدین، آمارا را شنیدین، نظر شما را در مورد بگیریم؟
جناب نظر صاحب، تاسو ته، شیبر صاحب ته، د میز درنو ګډونوالو ته، او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. طریقې وروسته تاسو په جریان کې یاست چې ورځ تر بلې د ملکي تلفاتو کچه په زیاتېدو ده، او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. له بده بخته په تیرو څلوېښتو یا په تیرو 18 کلونو کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو، یوه زیاته برخه تلفات چې دي په دغه جنگونو کې چې مختلف اړخونه دغه جنگونه لري، هغه قربانیان ملکی خلکو یا ملکیانو، حتی دغه د تیرې یوې اونۍ کوم عمار چې موږ راواخلو، له بده بخته په دې کې ماشومان او سپینګیری چې دغه په شهادت رسیدلی دي، نو دا واقعا چې یوه ډیره دردونکې خبره ده. او رس تر بلې لکه موږ چې څنګه ګورو، د افغانستان په دې قضیه کې د نړیوالو هیوادونو د همسایګانو دغه علاقه ډیریږي، نو پندې سره د ملکی تلفات هم، یعنی معنا دا ده چې جنگ تیزیږي او د جنگ په ترڅ کې ملکی تلفات هم ډیر رامنځته کیږي، ځکه د جنگ ښکېلې خواوې کوشش کوي چې یو بل ته زیان واړوي، یا یادیا خل کمزوري کې ځان قوي وښیي. نو په دې اساس باندې موږ وینو چې ملکی تلفات په دې منځ کې رامنځته کیږي، او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ خبره ده. موږ وینو چې کوم اورګانونه چې دي چې په دې اړه باندې کار کوي د ملکی تلفاتو په اړه باندې په افغانستان کې دي په نړیواله کچه دي دوغوی فشارونه یا دوغوی کړنې تر ډېره راهده پوری یعنی محسوسی نه دي ډېر فشار نه په حکومت راوړي هغه وسلوال مخالفین چې دي یا وسلوالې ډلې چې دي هغوی خو هیڅ قانون او هیڅ اصول ته پابند نه دي دغه زموږ قانونمند اورګانونه چې دي منسټونه چې دي ګیله خو د دوی نه په کار ده چې دوی باید د خپلو عملیاتو سره په کلو بانډو کې او په نورو ځایونو کې باید یو څه احتیاط وکړي او هغه ماشومان او هغه خلک چې ملکی دي دغه ته تلفات و نه وړي نو لبد بخت موږ دغه جنگ قرباني او دا جنگ د افغانانو نه دی او تلفات او قرباني چې دي هغه عام خلک دي د تیرو څلويخت کلونو جنگونو دا ثابت کړل وی خو دل چې دا جنگ د افغانانو نه دی پر دای جنگ دی په افغانانو تپل شوې دی او موږ وینو چې قرباني موږ ورکو که موږ هر څوک ورکو دغه سرتیرم که په جنگ کې وژل کیږي که مخالف لورایم وژل کیږي که هر څوک وژل کیږي دا خود دی خاوري اوسیدونکو دی خاوري بچی دی دی خاوري راتونکو دی نو خبره دا ده چې په یو بل نامه باندې دوی خطا استل شوی دی او بل اخره دغه وور او دغه جنگ او دغه بدبختی او دغه بربادي چې د افغانانو په کور او د افغانانو په کلی او په خار کې جوړه ده او کله چې دغه خبرونه سره سړی اوري نو ډیر زیات اندېخمن کیږي د خپل راتلونکو نه نو دغه څه صورتحال دی
تشکر فرزان صاحب یک موضوع اگر توجه کرده باشین این تقریبا 10000 یا 9413 که شما گفتین یک رقم بسیار فوق العاده زیاد است منتها در مقایسه با دیگر ممالک مثلا یک نفر که کشته میشه فقان کل دنیا مبراید در بعض از ممالک اما در افغانستان تر صدا شکایت ها که گر نمبراید سبب از چی است مردم ما به تقدیر قسمت و نصیب که قرار ششتن میگه نمی دیگه تقدیر ماست هرچی باد آباد گفته یعنی صدای خود گر نمیکشه سوسیال میدیا گفته یک چیز برامده یا به این موضوع توجه رو جلب نمیکنن که یعنی مردم چی باید بکنن یعنی مخالفین چی باید بکنن که تلفات کم شوه یعنی راه های صلح پالیده شوه از او که قصه ملالنده ایسه کل دنیا رو گرفته در سوسیال میدیا و اینا در اینجا مشکل در کجا هست فرزام صاحب
یک مشکلی که به نظر ما وجود داره در مورد حقوق بشر دوستانه در مجموع و نقض قاعده هدف قرار ندادن افراد غیر نظامی سطح آگاهی جامعه متاسفانه در این زمینه هنوز پایین است با وجودی که دولت افغانستان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه 4 کنوانسیون بین المللی ما داریم 2 پروتکل در این زمینه داریم در سطح بین المللی افغانستان دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده و مکلف است دولت افغانستان و تمام شهروندای افغانستان و تمام طرف های مخاصمه جاری در افغانستان مکلف است که قواعد رعایت بکنه اما سطح آگاهی جامعه در این زمینه پایین است و این سطح آگاهی پایین آگاهی باعث میشه که حساسیت جامعه نسبت به این قضیه یکمک کمتر باشد در حالی که تلفات ملکی و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی در واقع نقض حق حیات است نقض حق زندگی افراد است ولی حساسیت به او حدی که باید باشه نیست اما آنچه که مربوط به نهادهای رسمی میشه مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای جامعه مدنی فعال در این حوزه همیشه حساسیت خود نشان داده اعلامیه ها صادر کرده گزارش های تحقیقی در زمینه نشر کرده برنامه آموزشی برای افراد قوای مسلح دولت افغانستان دایر کرده تا سطح آگاهی بالا بره و طرف های مخاصمه به حقوق بشر دوستانه و قواعد جنگ توجه بکنه و نور رعایت بکنه
من نه فرزام سب لیوی خبرتی او رسته با او ریدون کتا مخکر
ازادی پا چپوکی پروگرام پا منزنی چپا دولس شپرنوی پا طول افغانستان کی او ری
شمارای تلفون برتان بسیار رایستا است. میگم فراموش نکنین مسئله موضوع بحث ما تلفات ملکی است. مهمانای محترم آقای شفیق همدرد، آقای لعلگل لعل، آقای عبدالعهد فرزام هستند که سوالای شما را جواب میدن. شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-21-12-45-01.
در شمیره زم در تکرارم 0-9-2-3-5-40 بلشمیره در 0-8-2-2-5-55 او نریوال شمیره مو در 0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1 او ریدون که در بمخه
که
یو او ریدون که در تلفون پلین را سره دی ازاده چپوکی پروگرام دی موضوع ما پا افغانستان که ملکی تلفات دی مهربانی وکی تاسو پلان کیست؟
بیا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تاسو میرمنو او تاسو.
علیکم. مهرباني.
ما پر دا موضوع خبر سره کوله چې دا کم خارجان د رندې بمباری کوي. خو دنیا دا سپر طاقت هم دی، ټکنالوژي هم دی لري، وسایل هم دی لري، پر مختلف د دینو نوم دی لري. دغون تیاری هم دی لري. دوی څنګه خطا کوي؟ دوی خپل څنګه خپل دښمن پیژني؟ دی خو وخت ما په یاد هغه وخت افغانستان ته راتللو په یو فوټ کې زموږ څه شی نشو رکېدلی، موږ خپل هدف بولو. نن په وعدو باندې بمباری کوي، پر کلو دوی بمباری کوي. دا اوس دوی ځان اچول دي د افغانستان.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت متاسفانه ده خارجي قواو کوم ویان را سره نشته چې هغه دې موضوع ته ځواب وایي چې ولې دوی هدف سم نشي وشتلی. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، همکاران شما را
تقدیم
میکنم. ما مطابق به قانون اساسی افغانستان میبینیم در چندین ماده مشهر است که اتباع افغانستان مسئولیتش به طرف به دولت تعلق میگیره، ملکیت به دولت تعلق میگیره که از تعرض مسئول است. در اینجا ضعف از دولت است. دولت افغانستان در تامین اتباع خود ضعف بزرگی را داره که نمیتونه مخالفین دولت رقمشان بالمثل عمل بکنه، بلکه اونا را دست بازتر داده نسبت به یکی از اتباعی خود پشتیبانی بکنه، بر از اونا دست بازتر داده که اونا میتونن آزادانه در هر مجالس محافل اجتماعی و نهادهای اجتماعی را حتی در روی سرکه ها برگبار میگیرن و ای از که جرم بلند میره، جنایات جرم بلند میره و در چیز بر اتباع کشور زمینه آزادی گفتار و بیان همه گیره مسدود میسازه. ایجا ما نمیتونیم بگویم که کشورهای دیگه یا پرد میکنیم بمباردمان های هوایی صورت میگیره. ما مطابق به معیار قانون اساسی افغانستان که ماده هفتم است، ما تانستیم از کنوانسیون های بین المللی به همراه کشورهایی که در افغانستان حضور داره با اینا یک پروتکل امضا بکنیم. بنان پروتکل دولت که امضا کردن مسئولیت هم داره که اونا باید طبق احکام از اینا حرکت بکنه. یک بمباردمان هم میکنه، اینجا هم ضعف دولت افغانستان متوجه ضعف حکومت داری افغانستان است، ضعف اداره افغانستان است. کاغای لعل میگن که گویا هوایی یا قوای نمبر چند هر جایی که باشه باد نقطه اساسی ما باز با دولت است. دولت
بله.
افغانستان
بله.
امیدا میخواستم بگیم که آیا همین مسئولیتی را که ما امضا کردیم مسئولیتش دولت افغانستان داره یا آمریکایی ها؟ چون ما کشور میزبان هستیم باید در این مورد بگیم که ضعف خود دولت است و دولت نمیتونه از اتباع خود دفاع بکنه. تشکر.
تشکر. بله اوریدون که تمخه کو ازادی پچپوک پروگرام ده. مهربانی وکړه.
السلام علیکم. الحاج توخیم د زابل ولایت شهیدل ولسوالۍ څخه سره په تلیفون په کار شو وته.
مهربانی توخی صاحب.
البته کومه بمباری سکیږي یا چاپی ودی کیږي، دا طالبان خو د خارجانو تبلیغات دي، سوی دا خارجان دي او حال دا د حقیقت دا ده چې دا خلک ټول د دې خلکو بچان دي، د دې خلکو اوسیدونکي دي، مجبوراً لازماً حتماً په دې کورنۍ کې زندگی کوي، ډوډۍ خوري، دغه کورونه دي. نو آیا قوانین داسې وایي چې اوسېدي او کشیان د دغه وي او هغه دې تر غټو بمانو لاندې ونیول شي او دا ووزل شي؟ نو کوم قوانین داسې وایي؟ ولې دا خلک محاکمه کیږي نه؟ کومه محاکمه دا ډول جوړه شوې ده چې یو څوک هم بیا په دې محاکمه شوی دی، یا خارجي یا داخلي، هغه ته بیا دا ووایي ستا خلک ولې بمبار کړي دي؟ په رسنیو کې اعلان شو دونه مړه شو، دونه شهیدان شو، هېچا یې بیا پوښتنه نه ده کړې.
نو دا حکومت څنګه حکومت تمور ودی ته اړین یو
معنی نه توخی صاحب مهمه بله توخی صاحب مهمه موضوع مو یاد کړی دا معنی نه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه همدغه خلک د همدغه کورونو خلک د نوول باید بمبارد شي بل اوریدونکو ته مخه کوه ازادې سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ
بله سلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم آقای شیبر خدمت شما و نظر صاحب و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم و وطن دوست است بزمالت
من وطن دوست بفرمایید
بله من سوال ما از آقای لالگول است که اینا همیشه یک طرفه صحبت میکنن مثلا در اینجا که ما هستیم اول مخالفین می از خانه های مردم سر پوسته فیر میکنن بعدا رویمتی مجبور میشه خانه ها رو میزنه یا از بین بوغ از خود خانه ما چندین بار پوستر زدن اونا خانه مردم زدن ما خانه خود ترک کردیم آمدیم به شهر آمدیم اینا یه جای دوری نمیکنن همین مخالفین که عامل اصلی مخالفین هستن از خانه های مردم از بوغ مردم از دکان های مردم حمله میکنن سر پوستر سر قرارگاه اردو یا پلیس بعد اون فیر میکنه خودشان میگرزه اونا بس خانه رو میزنه خب عامل اصلی تو امی طالبان است اگه اینا نکنه خب اونا و خانه رو نمیزنه
بله.
و دوم چرا اینا نام نم از مخالف از طالبان شر نام نمیگیره هیچ کب نمیزنه اینا سخنگوی طالب هستن یا طرفدار طالب هستن یکی و دیگه امیال شبکه های مخابراتی رو دو ماه میشه طالبه قطع کردن سر مردم هلمند سر تمام مردم هلمند قطع کردن مثلا مردم ای ضد حقوق نقض حقوق بشر است یا نیست آقای لالگو چه صدای خود نمیکشه و دیگه یکی در طول 6 ماه 7000 نفر عسکر و اردو کشته شده به خاطر امنیت جان مردم افغانستان آقای لالگو یک صدا بلند نکرد که امی 7000 نفر پدر دارن
وطن دوست خبرونه ل روانه ده خبرونه ل روانه ده لالگو
فقط از طالبان حمایت میکنه
خیر
حقوق بشر
است دا سوال بر تریو کو تو ری چ ریس بیا پشت که یو بل اوریدونکی مخلو آزادې سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ بله تاسو په لاین کې یاست
بفرمایئ
دوی لکه څه اواز نه اوري یو بل اوریدونکی برا واخلو آزادې سپوک پروگرام دی بیا به ملمنو ته ورشو نظر سپ مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست
بفرمایئ
وله
مهرباني سم
مسافر د کندهار نه خبره کوم تاسو ډیر شمو زو ټاکلې ده دغه خلیجان بود بمباری و فجاعت که یا دا یساف یا دا افغانستان دولت یا دا غزانگولو زوکو پا باب که تیدا موضوع تا کلی دا و؟
بله و
دا دیر شموضوع دا دا خو کچیری یو چو دختل زان تا اشاره و که یو بل تا دیویواغ و تا نیو کیج زان تا تلور
و ستاسو خبره و که مهربانی و که ستاسو پلند که است مهربانی و
که
باید کچیر طالبان جنگ کوي یا طالبان جنگونه کوي یا طالبان دغه د یو دشمن په مقابل راوځي باید د کورو د زنانو د ماشومانو څخه استفاده ونه کړي نه
بله
زما یو کښنه زما په کور کې د مثال په توګه یو دوه بچیانې دي زه یې ته وایم چې د دې سره جنگ یا بل پر بل ځای وکړي وای ته د دې د څنګه ناسه را تیر زده چې زه یو ګوټ ویلم کچیر پر تاوار یو کم بیا دی خوږیږي نو چې یو کښنه یو دې ته اشاره کوي چې په سنساری هغه په سنساری مور ته دغه خوا به دی شي باید ار څوک په عام وګړي ته عام له خوا به
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت میلمنو ته باور شو د دې لپاره چې په لالګل سپ په تاسو باندې وطن دوست سپ سخت انتقاد وکړو لوتن لمړی تاسو وضاحت وکړي
د وطن دوست صاحب نه ډیره زیاته مننه او د دې انتقاد د پسر سترګو باندې منم ځکه چې نیوکه د سالمه نیوکه د هر وګړي حق دی خو رازم د دغه ته شاید د زما نه مرکی اوریدلی وي په تفصیل سره دا اوس هم د ما د دغه نن چې مې خبرې وکړلې که دا دوباره دی واوري ما د مخالفینو پاړوان باندې خبرې وکړلې تقریبا د تیرې ورځې نه چې ملګرو ملتونو کوم راپور نشر کړی دی په هغې کې موږ همیشه هغه څونه خبرې چې ما د رسنیو سره کړې دي هغې کې موږ دا ویلي دي چې د جنگ ټولې خواوې په بشري سرغړونو او په جنگي جرمونو باندې تورنې دي او دغه جرمونه دی کوي نه یوازې دولت نه یوازې بهرني ځواکونه بلکې په افغانستان کې هغه په مجموع کې ټول مخالفین چې کوم دي هغې د ملکي خلکو کورونه د سنګر په توګه باندې استعمالوي د سپر په توګه باندې استعمالوي او نه باید دوی دا کار وکړي او موږ هغې ته ویلي دي که چیرته دوی واقعا د اسلام په نوم باندې جنګیږي نو د یو بېګناه انسان وجنه د ټول علم وجنه ده باید د دینه ډډه وکي او داس کارونه کی چې اغه سره ملکی مرګ جوړ راپورټ شي من په دې باندې پویږم چې زمنګ غریب خلک چې د اغه هیڅ اته جواب نشي ویل که حکومتي قواوی د دې کورونو ته سیمه تورزي اغه تم جواب نشي ویل که مخالفین هم راضی د دوی کورونو ته لکه د چې ویل چې زما د کورنه په پوسټه باندې ډجې وکړلې زه مجبور شم چې خار تراغلم دغه سیمه مجبوریتونه د زمنګ د خلکو زدا در قوم در کړی می دی ز د قربانیانو سره په ټول قرب اکثریت قربانیانو سره ز په اړیکه کې هم هغه ما ته ټلیفونونه کوي د هغه سره ز خپل خالي کوم دی هغه ما سره شریکوي او شریک کړي دی هم دی ز خپل هم د قربانیانو له جملې نه يم زما د کورنۍ غړي په دغه ټول جریان کې قرباني شوی دی بدات یو دوه میشته کې تقریبا شپږ د کورنۍ غړي بی ګنا قرباني شوی دی خو رازو دی ته چې پرخ د مخالفینو او د دولت او د بهرنۍ قواو ترمن څه شي هغه باید په غی خبري حکومت مخکې اشاره وکړه بهرنۍ قواوی چې دی هغه نړیوال کنونسینونه او سندونه چې دی هغه امضا کړی دی د یو نظام دی یو سیستم لاندې افغانستان تر راغلی زمنګ دولت هم یو نظام دی یو سیستم لري او لکه څنګه چې زمنګ ورور ته اشاره وکړه چې مجموع کې مخالفین چې دی د تیتو پاشان ډلې دی هیڅ قوانینو ته احترام نه لري او هیڅ قوانینو ته متحد هم نه دی نیم امضا کړی دی نو هغه رګل چې د یو نظام نه کیږي د یو سیستم نه کیږي هغه په مجموع کې د تیتو پاشان چې ریکی ډلونه نه کیږي نو په دې خاطر باندې دلته د یو لوی توپیر د دوی ترمنځ موجود دی که هغه مثلا یو څوک وی چې د بد کار کوم نو یو سم سړی ولی وی چې د بد کار هم کوم یعنی دلته د یو لوی توپیر موجود دی نو په دې خاطر باندې منګه چې زیات نه وک په بهرنۍ قواو باندې کو یا خپل دولت باندې کو د دوی نم امدوغونه هله کیږي چې د ملکی تلپاتو په اړوند باندې مسولیت پذیرو وسیږي نه باید د مخالفینو په شکل باندې دوی هم برخورد وکي که بیا دویم د مخالفینو په شکل باندې برخورد وکي نو دوی او د هغه ترمنځ هغه پرخ لمنځ زی نو په دې خاطر باندې شاید زمنګ د غرور چي دي زما ټول مصايبي یا زما ټول د دفتر کوم اعلامي چي دي هغه نه دي لیدلې او یوازې کده شي په کوم فکر باندې یا په کوم نظر باندې په ما باندې وکه کړي په دو سر سترګو زه د منم
مننه لال ګل لال د اوریدونکو یو دوی پښتنې پزړه پوری وي توخې دا خبره وکړه چې اول دا کسان نه محاکمه کیږي یادریشی پرسنوی کې دا خبره یادریشی اول نه محاکمه کیږي او هغه مسافر دا خبره وکړه لکندار چې طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او لا هغه ځای ډزې کوي نو بیا تلفات اوري البته د مسلې ته وطن دوست اشاره وکړه هم درڅب کته سو په دې دوړو برخو کې په لندو باندې توضیحات ورکړي
دا چې نه محاکمه کیږي څوک په دې اړه باندې مخکلار سره اشاره ورته وکړله دا کنوانسیونونه او پروتوکولونه او بعضې میثاقونه چې دولتونه امضا کوي نو دغه یو مسولیت ته منځ ته راوړي یعنی معنا دا ده چې څوک د دینه سرغړونه کوي هغه باید مجازات شي په مجموع کې خبره دا ده چې د دغه پښتنې د جواب لپاره خدا و چې دلته د دولت کوم چارواکي راغلي وای په خپل د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت نو زما په نظر ځواب کړي وای خو زما په نظر باندې ک چیرته د دغه سي مسایلو عاملین چې دي کاغه مجازات شي واقعیا مثلا دغه جغتو کې دغه پیښه وشو میدان وردګو کې یا کاپیسا کې وشو تاګاب کې یا د هیواد په نورو سیمو کې وشو ول خلک خپل ډیر مظلوم دي بیکاسه دي بیوسه دي دغه وښ دومره نه رسیږي چې کابل تراسي یالته په ولایت کې څوک غغوا وري یا کومندان غغوا وري یعنی معنا دوی د جنگ په سیمه کې واقع شوه دي د دوی سیمه چې د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي دوی یالته یو بل نه وژوند لري دوی نشي کولای چې یا شکایت وکي یا خپل غږ تر نورو ورسوي نو خبره دا ده چې چیرته دا سی واقعیت کیږي او پترس کې واقعا کوم چارواکي کوم پیلوټ کوم د فرقې کوم کومندان دا سی کومه تخته کی نو که خبره داده چې محاکمه دي سي کده فساد په تور باندې او سرتيري محاکمه کیږي شل کاله او په نور مسایلو کې محاکمه کیږي نو خبر دا ده چې دغه نظامی قوانینو د سرغړاوی سرغړاوی په تور هم باید محاکمه شي تر څو پوری خلکو ته ډاډ شي لکه مخکې چې ورور دا خبره وکړه د غزنی نه چې باید خلکو سترګې دیم دي ته حکومت ته چې باید په دې مورد کې تر څو پوری د خلک د حکومت د خپل ځان وګڼي او اعتماد پی وکي او بل مسله دا موږ د سازمانونو د مخکې هم یادونه وکړه لګوري دغه راپورټ چې اوس یوناما یا د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې کومې څنګه چې د دې خبر کړی دی دا سی رپورټونه باید زموږ د بشر د حقوقو کوم سازمانونه چې دي په ځنګړې توګه کوم کمیسون چې دلته سازمان موجود دي هغوی باید د فشار د لارې نه د خپل اعلامیه ورکی راشي مرکی وکي دولت دې ته مجبور کی مثلا په دولت باندې فشار راوړي په وسلوالو مخالفینو باندې فشار راوړي ځکه یعنی دا خبره باید وسلوالو مخالفینو ته تر یو حد پورې ورسیږي دا پیغام ورته ورسیږي چې تاسو جنگ د افغانستان کې د صد لپاره کوي کې د قدرت لپاره کوي یا سبا د غواړي د کیس اسلامي چیرته مثلا د سولې پروسې ته تاسو د سولې خبرې دغه دی پیل کړی دي د امریکانو سره کوي بیا سبا راځي مخکې مو حکومت وو غواړي چې مثلا د نظام یو برخه شي نو په دې صورت کې بیا تاسو هغه تور داغونه چې په تاسو باندې وس لګيږي هغه بیا د تاریخ تر اوږدو پورې ستې په دې لمن باندې پاتې وي نو ښه خبره دا ده چې دغه سي ورګانونه دغه سي سازمانونه د مدني بنسټونه چې کوم دي
لال سره
یا په مجموع کې دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه موضوع ته باید ډیره اشاره وکړي ډیر تر پوښښ لاندې راشي ما مخکې اشاره وکړه چې دغه جنگ لبد بخت زموږ نه دی په څلويختو کلونو کې چې څو شول د کمونیست په نامه باندې د خلکو وژل سول نن هغه خلکو ته چې خلکو کمونیست ورته ویلي
بل او بخښه لال صاحب تاسو دا خبره وکړه چې فرضاً د حکومت استازي نشته چې هغه دې ته ځواب ووي لیکن هغه ته مو اشاره وکړه د بشر خپلواک کمیسون استازي ته نو فرضاً صاحب تاسو ځواب ووي چې دوی اول پر حکومت او یا په دولت وسلوالو مخالفانو باندې فشار نه راولي او کې راوسې لري څه فشار فرضاً صاحب
بله یک نکته ما در خلال صحبت های دوستان مطرح شد میخوایم عرض کنم که خوشبختانه دولت افغانستان با تصویب کد جدید جزا یک کد جدید جزای قانون جزای افغانستان جدیداً تصویب شده در این کد جزا خوشبختانه جرایم بین المللی مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی جرم‌انگاری شده به عنوان اعمال مجرمانه در قانون افغانستان پذیرفته شده و ما توقع داریم که من بعد هر شخصی و هر گروهی که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی میشه که تلفات ملکی یکی از مصادیق جنایت جنگی است مورد محاکمه و بازپرس قرار بگیره مورد بازخواست قانونی قرار بگیره متاسفانه هنوز ما در افغانستان شاهد فرهنگ معافیت هستیم کسانی که مرتکب جنایت شدند خصوصا در 16 سال گذشته مرتکب تلفات ملکی شدند خصوصا مخالفان مسلح دولت افغانستان که متاسفانه افراد و اماکن کاملا ملکی را به صورت هدفمند و سازمان یافته هدف حملات خود قرار میده اینا باید پاسخگو باشه ولی تا هنوز هیچ بازپرسی صورت نگرفته و با تصویب کد جزا ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد محاکمه کسانی باشیم که هر روز مرتکب جنایت جنگی میشن آنچه در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته پیشتر از یک نکته را باز یادآوری کنم یادم رفت که در بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی نه تنها فردی مثلا یک فردی که میاد انتحاری میکنه افراد ملکی رو تلف میکنه نه تنها او مسئولیت داره بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب فرماندهی هم گروه مرتکب قرار داره اونا قابل محاکمه است و ما دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی میتونه این اشخاص را که در سلسله مراتب فرماندهی قرار داره مورد بازخواست و بازپرس قرار بده در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خدمت شما عرض کنم که کمیسیون در 9 سال گذشته که نظارت خود شروع کرده فشار از شیوه های مختلف از روش های مختلف استفاده کرده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه حداقل هم بر مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بر طرفین منازعه اعمال فشار کرده خوشبختانه این اقدامات کمیسیون که شامل صدور اعلامیه است نشر گزارش های سالانه است برنامه های آموزشی و آگاهی دهی است دادخواهی است در سطح ملی و بین المللی که خوشبختانه امسال در اثر دادخواهی های کمیسیون یک روز به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد که دولت افغانستان مبتکر همین عمل بود و قطعنامه پیشنویس قطعنامه را دولت افغانستان و عده کشور دیگر تهیه کرد با این اقدامات کمیسیون ما خوشبختانه شاهد تاثیراتش هم بودیم یعنی اگر شما گراف تلفات ملکی را از 9 سال به این طرف مطالعه بکنین خوشبختانه دولت افغانستان اقدامات خوبی را انجام داده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه و از جانب دولت این تلفات کمتر شده اما متاسفانه
افغانستان مخالفین مسلح دولت افغانستان هیچ توجهی به این قواعد نداره و پابندی نداره.
بله مننه فرزام صاحب، البته بخشنه غواړم مخکې د همدر صاحب په ځای باندې لالګل وویل، لایخه بخشنه غواړم لالګل صاحب تاسو به بیا راشو، خو اوس د پولیسي جرګې کې د کندوز استاد ډاکټر فاطمه عزیز په ټلیفون را سره ده، دوی ته هم شرغلاست وایو نظر صاحب.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه، یک چند لحظه وخت داریم، ما در مورد کابل و در مورد دیگه ولایت ها زیادتر صحبت شد، از شما بشنویم مسئله تلفات ملکی از نقطه نظر شما تا چی حد خطرناک است، تا چی حد این موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، دوباره شما میگی خوش آرام باشن. خب متاسفانه تلفات افراد ملکی یک گپ نو در افغانستان نیست و از زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده همه روزه ما شاهد تلفات افراد ملکی هستیم، که این بار هم شما دیدین که یک روز پیشتر در ولایت قندوز عملیات هایی که صورت گرفت، یک تعدادی از افراد ملکی در این عملیات ها تلف شدن که شامل خانم ها و اطفال هم هستن. به نظر ما تلفات افراد ملکی یک نقض حقوق بشر است و کسانی که باعث تلفات افراد ملکی میشن،
دکتر سیبی مسائل نمایندهشان صحبت کردن، ما از نقطه نظر ولسی جرگه این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم. ولسی جرگه هم در این موضوع بسیار صدا بیرون نمیکنند، یعنی نام در غم خود ماندن، در غم انتخابات ماندن، یعنی اونا که صدا رو نکشن کی باید صدا رو بکشن؟
خب یک تعداد به وقت که همه رفتن به پروسی کمپاین خود، ولی از قندوز خب ما در ولسی جرگه هم مسئله را مطرح کردیم و در مطبوعات هم از دیروز به این طرف ما در چندین شبکه های تلویزیونی و رادیویی موضوعات مطرح کردیم و این را بارها ما تلفات افراد ملکی را گفتیم که مایه نگرانی ماست و این را دولت توجه جدی شده این راستا تقاضا کردیم و هر طرف و هر جنایی که باعث تلفات افراد ملکی میشن به هیچ وجه برای مردم ما، برای ما که من نیست برای مردم هستم، این برای ما قابل قبول نیست.
بله دکتر عزیز،
یعنی سال گذشته هم در جای دیگه هم ما شاهد تلفات افراد بله. ملکی بودیم. کسانی که مثلا مخالفین دولت هستن و یا طالبا هستن، اونا خو هدفشان همی است که بیاین وحشت و دهشت خلق کنن و برای اونا مهم نیست که افراد ملکی کشته میشه، هر کسی که هست منتها افغان کشی را اونا میذارن. ولی خب برای کسانی که اینا مدافع حقوق بشر هستن و کسانی که به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن و همچنان نیروهای امنیتی ما عملیات های خود باید در یک هماهنگی و بسیار به دقت انجام بدن تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرن.
بله تشکر دکتر عزیز، لیکن پو کندوز د ملکی تلفات و ارقام تاسو لری روان کال پو کندوز که څومره ملکی تلفات اوشتی دی؟
دست دقیقه معلومات ما سره نیست، خو زه فکر کوم چې تلفات بیخی ډیر دی او گراف سکل کې بیخی اوچت دی، یعنی زه فکر کوم چې که توجه ونیسي په دغه حالت کې وي او ډیره فاصله د دولت او د ملت ترمنځ فایده کیږي او دا خپله یو فاجعه ده. او زه فکر کوم که دغه روان یې نو خلک مجبور دي چې یو طرف په یو جناب اندزان وتړي او دوی طالبانو سره زی، متاسفانه د دوی ځوانان زی طالبانو سره عقده نیسي د دولت او د حکومت په کډونو او په حکومت باندې.
که چیرته همده سی بی و بخشی دلته یو سوال مهم سوال ده، د اوس هم د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسون استاد شاغل فرزام را سره ده، د مخکې وویل چې د دوی د اسایل مخې اویا پوسلو کې تلفات ملکی تلفات د افغانستان د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري اوړي، نو که چیرته اویا فیصد د هغوی له لوري وي او لس فیصد د دولتي ځواکونو له لوري، دغه اویا فیصد کسانو ته چې د طالبانو له لوري تلفات او د داعش له لوري تلفات اوشتي دي، د دغو کورنیو کسان ولې له دولت سره نه یوځای کیږي؟
نه زه فکر کوم چې دغه سه او د هغوی د کورنۍ تعداد زیات د هغوی د اردوی ملي او د پولیس د ملي پولیس سره یو ځای دی ځوانان، دغه اردو او پولیس ځوانان چې په خط کې جنگ کوي، کنه خط اول کې جنگ کوي طالبانو سره، دوی څوک دي؟ خو همدغه خلک دي. نو که دغه سه حالت وشي فاصله ډیر پیدا کیږي، یعنی زه فکر کوم چې خلک د سوایي چې هغوی خو ترورستان دي، طالبان دي، د دوی هدف وحشت خلق کول دي او هغوی خود خپل حکومت چې خپل لاس باندې د حکومت رائے ورکړي دا د حکومت انتخابي حکومت دی هغوی وایي چې موږ په دغه حکومت کې حق لرو چې دوی د تامین امنیت وکړي او تامین حقوق بشر وکړي خو دوی رښتیا وایي کنه حکومت د تروریست نه دومره هغه توقع نسته هغه خو هر کار چې کوي کوي او انتخابي حکومت خلکو باندې مطابق د قانون اساسي باید چې امکانات مساعد کې تامین امنیت وکړي حقوق بشر ورته تامین کړي.
بله تشکر دکتر صاحب فاطمه عزیز. بله تشکر محترم آقای لال. ده دقیقه دیگه داریم در قسمت اول. چاره چی است؟ دریجه یک کمبودی ده که میبینیم امی آدم ملامت در افغانستان هیچ پیدا نمیشه. حکومت ملامت کده میرم اونتا حکومت هم اگر آقای غنی باشه به کدام موضوع او خونه میره تیاره نمیشنه بمبارد نمیکنه. حالی یک تقسیم وظیفه تگه پام است. یک منطقی که در اینجا موجود است که تحت بحث باید قرار بگیره ایست که منطق جنگ است. طرف مقابل اگر واقعا امی طالبا یا به گفته خودشان اگر به عدالت جنگ میکنن خو باید آدم های بیگناه را اینا دفاع بکنن نه بکشن. از او خاطر یک ضعف تبلیغاتی یا در وزارت اطلاعات کلتور یا در سازمان های مثل سازمان های شما یا در سوسیال میدیا در یک جا یک کمبود موجود است که این منطق جنگ که اینا میرن انسان های بیگناه را میکشن این را باید تضعیف بکنن، این را مسخره بکنن، این را هر کس که میکنه این نامردان است، ناجوانمردان است. از این گونه تبلیغات در سینما ها، در فیلم ها، در هر جا باید کار شود. این موضوع رو ما شما نمیبینیم در افغانستان. هر کس والا تقدیر قسمت که قرار ششته که میگه که مقصد دو بار دو شطره که ما بار ندارم به ما هیچ غرض نیست صاحب. نی از او خاطر رای حل چیست لال صاحب؟
څو خبرې دي دلته چې باید په نظر کې ونیول شي. اول خو په خپل باندې د دولت امنیتي قطعاتو کې د مکافات او مجازات کلتور چې دا ضعیف دی. دویم دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي ملي پالیسي جوړه کړله. فکر کوم چې دغه پالیسۍ ته هم دومره اهمیت هغه ځواکونه چې عملاً په عملیاتو کې شریک دي یا یې ترېنه خبر نه دي او یا یې لوستلې نه ده او یا ورته هم درناوی نه کوي.
همین چې آقای لال شما با سر حکومت آمدین ما سر 70% مسئله که طرف مقابل بدون منطق آدم کشته میره سر ازو یک ذره فوکس شوه که سر دولت خو کلی آسان از دو زده میره دولت. حالا بسیاری کسا از ترس طالبا حتی گب زدن خود تغییر میته باز میای دولت تا میزنه که باش تو طالب مره غرض نگیره. از اون خاطر 70% منطق طالبا که آدم های بیگناه رو میکشه این چطور تضعیف بسازیم سر ازی اگر کدام رای حل پیشنهاد کنیم؟
ذره ازم دقیقه طول خبر تر از نه د طالب نه ویریږم نه د دولت نه ویریږم په کوم ورځ چې پیدا شوی یم او همدغه څه به یو ورځ د دنیا نظم او
خو منظور ما شما نیستین. منظور ما ایست که سر طالبا هیڅ گپ نزدن مچ ده در افغانستان تا نه آقای اشرف غنی و عبدالله را گیر کردن دو زنده میرن سی به تو خونه میشه.
په دې باندې راځو. تاسو ګورئ چې د طالبانو ادرسونه معلوم دي په کویت کې د دوی دفتر دی او د دې لپاره نړیوال بنسټونه شته. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، ملګرو ملتونو بنسټونه دي. دوی یوازې د راپور په خپرولو باندې بسنه باید ونه کړي. دوی عملا لاس په کار شو هغه نړیوال بنسټونه چې د دې لپاره معذب تشتون لري، د امنیت شورا نور دوی باید څه دپاره دي؟ دوی باید د همدغه ادرسونو د طالبانو پوښتنه او دې باندې هم پوهیږو چې طالبان سو حمایه کوي. زمنګ دواړه همسایه هیوادونه حمایه کوي. د دوی نه عقلن ملګری ملتونه پوښتنه نشي کولای آیا زمنګ حکومت د دوی پر وړاندې باندې هغه سندونه چې دوی لري او یا نه دي جمع کړي باید جمع کړي هغه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي تر څو پورې ملګری ملتونه په هغه خواو باندې چې د طالبان حمایه کوي په مجموع کې مخالفین حمایه کوي هغه باندې دغه کومې اوبه چې د کومو چینونه راځي دا پرې وچې نه کړي نو څنګه به دغه جنگ ته د پایټکه پیدا شي؟ او بل خوانه چې مثلا امریکایان چې دلته یا بهرني قواوې چې دلته په افغانستان کې بمباردونه کوي او خلک وژني، ملکي خلک وژني، نو دوی چې هغه کاروانونه چې د ایران او د پاکستان نه راځي ولې په هغه ځایونو کې خونسا کوي؟ نه کله چې ملکي خلکو منځ ته راشي اولته نور روانه مو کې او بیا د ملکی خلکو په منځ کې په دوی باندې بمباری کوي. د دې په څنګ کې نور داسې ډیر مسایل
چې حکومت خفامی دي حال یک رایل هیڅ کس پیشنهاد نمی کنه. فرضاً شما چی فکر میکنین یک جنبندی شو پروگرام که رای حل چی است؟
بله، قبل از اینکه راه حل را مطرح کنم دو نکته را میخوایم عرض کنم. اول اینکه در قبال حقوق بشر دوستانه نه تنها دولت بلکه تمام طرف های مخاصمه به شمول شورشیان مخالف دولت افغانستان مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره در صورت ارتکاب و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی مسئولیت جزایی داره. استفاده از سپر انسانی هم یکی از تخطیهای واضح نقض حقوق بشر دوستان است. چند راهکار به نظر ما میرسه که ما میتونیم با توسل به این راهکارها حداقل شاهد کاهش تلفات ملکی باشیم. اول، برنامه آگاهی دهی به صورت گسترده صورت بگیره. یک دلیلی که من فکر میکنم مخالفان مسلح دولت افغانستان به قواعد بشر دوستانه بین المللی عطف توجه نمیکنه اینه که اونا از عواقب اعمال خود آگاه نیست. بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی هر کسی که مرتکب تلفات ملکی شود، مرتکب جنایت جنگی شود، مسئولیت جزایی داره، مرتکب جنایت شده و هیچ گاهی جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست. در هر زمانی که فرصت عدالت فراهم شود، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. بنان افزایش آگاهی میتونه یک راهکار باشد. دوم، به نظر من راهکار دوم اینه که باید پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شکل بگیره بر اساس حقوق بشر دوستان و بر اساس کد جزای افغانستان. کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن، مرتکب عملات انتحاری میشن، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا فرهنگ معافیت ختم شوه و کسانی که مرتکب جنایت میشن احساس مسئولیت و معافیت نکنه. و نکته سوم اینه که دولت افغانستان امنیت مردم و شهروندان افغانستان را بیشتر بگیره تا مخالفان، تا کسایی که تلفات ملکی را مرتکب میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، از اینا از افراد ملکی حفاظت لازم صورت بگیره در جریان مخاصمه مسلحانه در افغانستان.
مننه فرزام صاحب. البته ده حکومت مسئله ته مو اشاره وکړه د ازریب چپو کې پراتلون کې ساعت کې د نظامی تلفات او مسله چیرو. خو دې برخه کې به چې د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، د ډاکټر عزیز نظر واخلو. تاسو څه پیشنهاد
لرئ؟ خدافظی کردن
دې غوې ټلیفون قطع شوې ده. د همدرد صاحب نظر واخلو.
همدرد صاحب یک جنبندی کنین صاحب.
تر ټولو مهمه خبره ده چې دغه جنگ ختمول مهم دي. که جنگ رواني، یعنی پښتو یو متل دی، په جنگ کې حلوا نه وشل کیږي. په جنگ کې ملکی تلفات وي، په جنگ کې نور تلفات وي، دا که اوس موږ هر نوم ورکو تلفات په دې کې شته دي. موږ باید د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې د راوستلو لپاره، افغانستان په یو باثباته ملک د بدلولو لپاره کار وکړو. ګوره، اوس ادرسونه موجود دي، خلک شته دي، د خبرو ټولې دروازې هم فکر کوم تر یو حده پورې خلاصې شوې دي. وسلوال ډلې دي کوشش نه کوي چې د جنگ د لارې قدرت ته ورسیږي. هر څوک چې د جنگ د لارې نه قدرت ته رسیدلی دي، موږ تاریخ گواه دی چې هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې، بیا بل جنگ پرې راغلی دی، هغه د منځه وړی دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ سولې ته ورسیږو، د سولې لپاره هلې ځلې وکړو، او دا نړیوال کدل تر غلی
دی کدا غم سره دا دي. بسیار خوب پیشنهادات شما. مونتا دمی جنبندی از این پروگرام یک چیز عادلانه اگر گفته شوه ایست که رژیم فعلی افغانستان مقایسه کردن مثل استالین واری یا مثل رژیم ایران واری که دو مظاهرات نفرای خود زدن، او تو قصدن یک چیز موجود نیست. ایران آدم در نظر بگیره، یعنی اگر یک کار همیشه به اساس اشتباه شده یا به اساس معلومات غلط شده،
معلوم خاطر خبر ده جناب.
بله،
نظر سر.
بله، اما کل
یعنی موږ خو یعنی هیڅوک دا یعنی دا خبره ډیره خبره د ګوري موږ په دې نظام کې لکه تاسو چې مخ کې ویل موږ لاسرسي و ډاکټر عبد الله او اشرف غنی ته لرو، نو ځکه ټکو موږ په دې باندې پویګو چې هغه داسې خلک دي چې هر خبره چې واوري هغه موږ ته سن شي ویل. لیکن وسلوال مخالفین که څوک انتقاد پیو کې تاسو ولیدل چې په خندار کې د ورسی جرګې او کاندیدال ته چې د ترور شو ترورونه روان دي، خلک وژل کیږي، ته حق اواز څوک نشي پورته کولای. له بده بخته ډیر بد وضعیت په افغانستان کې. دا باید تاسو تاسو درکې دا سید چې تاسو لګلري ناس یاس د افغانستان وضعیت هغه سینه دی لکه د بیرونه چې څوک ورته ګوري. نو په مجموع کې خبره دا ده چې بالکل دا دولت د اساسي قانون دی، د ملي اردو کې چې څوک دی، چې په دولت کې څوک دی، چې وزیران څوک دی، چې د نور د امنیتی ارګانونو منسوبین څوک دی، دا خو د خارج نه نه دی راغلي، خو زموږ وسه چې ورونه دي، زموږ وسه چې عزیزان دي، په دې کې تلفات ورکې. یار ورځ تاسو وګورئ، دفاع وزیر 13 ورځ په خبری کانفرنس کې وایي چې موږ د ورځې 13 تنه ځوانان چې دی هغه تلفات ورکو، یعنی شهیدانیږي 13 تنه. لیکن بیا په خوشحالۍ سره وایي چې موږ د جلب و جذب کوم پروګرام چې دی هغه پټه پنه ده درېدل، یعنی معنا دا ده چې موږ د جنگ د پاره، موږ د دې ځوانانو د قربانۍ د پاره هر ورځ چې دی د خلک جلب و جذب کوو. معنا دا ده چې
مننه هم درسره
بلې ديجيتا رسیدل پکار
ته تاسو دې ته اشاره وکړه چې دفاع وزیر ویلي دي چې د ورځې 13 تنه تلفات لرو، پراتلونکو ساعت کې په افغانستان کې